السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې 80% کې ښځې د مهمو موضوعاتو په اړه له سیمه ییزو چارواکو سره له تعامله بې برخې شوې دي. دغه راپور په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یوناما د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې او د مهاجرت نړیوال سازمان لوري چمتو شوی دی چې پرون چهار شنبه خپور شو. دغو درې ادارو د افغانستان په 33 ولایتونو کې له 388 ښځو او یو شمېر نارینه وو سره د مخامخ مرکو پر بنسټ دا راپور چمتو کړی دی. په دې راپور کې ویل شوی دی چې په اجتماعي، اقتصادي او د ژوند په نورو بیلابیلو برخو کې د افغان میرمنو د وضعیت په اړه د تیر یو کال پرتله ناهیلي زیاته شوې. طالبانو واک ته رسیدو وروسته په بیلابیلو برخو کې د ښځو په ګډون بندیزونه لګولې دي چې په وار وار د نړیوالو بنسټونو او نړیوالو ټولنې اندېښنې پارولې دي. پاکستان له څلور کلن ځنډ وروسته افغانستان ته بوره صادره کړه. د راپورونو له مخې په تیرو څلورو ورځو کې تر څلور سو ډیر په بوري بار لارې د تورخم لارې افغانستان ته داخله شوې دي. د پاکستان دان ورځپاڼې د چهارشنبه په ورځ خبر ورکړ چې پاکستان به د اگست تر نیمایي پورې 1,50,000 ټنه بوره افغانستان ته صادره کړي. په پاکستان کې دننه بیا د بوري قیمتونه لوړ دي او پاکستانی امنیتي چارواکي د پېښور تورخم په لوی لارې غزمې کې ویچې څوک دا بوره بیرته د پاکستان داخل ته قاچاق نکړي. خو راپورونه وایي چې د دې ټولو تدابیرو سربیره د دې بورې یو اندازه بیرته د پاکستان دننه په قاچاقي ډول پلورل کیږي. د چین د یونان ولایت په کونمینګ ښار کې د چین او جنوبي اسیا په شپږورځني نندارتون کې 1,000 غرفې د افغانانو لپاره ځانګړې شوې دي. په دې نندارتون کې 2 هیوادونو، سیمه ییزو او نړیوالو سازمانونو او له 2,000 څخه زیاتو شرکتونو ګډون کړی دی. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت په وینا په دې نندارتون کې د افغانستان قالینې، لاسي صنایع، ګرانبیه او نیمه ګرانبیه ډبرې، زعفران، وچه میوه او نور بیلابیل تولیدات په 1,000 غرفو کې نندارې ته ایښودل شوي دي. دا نندارتون د جولای په 23 پرانستل شوی او د شنبه تر ورځې به دوام وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د کاندیداتورۍ څخه تر تیرېدو وروسته په خپله لومړنۍ وینا کې وویل څراغ یو نوي نسل ته سپاري. هغه د تیرې شپې په دغې وینا کې وویل له ټاکنیزو منډو ترړو وځي، خو په خبره یې له خپل هیواد سره ډېره مینه لري. بایدن راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته له کاندیداتورۍ د تیرېدو لامل د هغه په ټکو د خپل ولس متحد کېدل وبلل. نوموړي په دغې وینا کې د امریکا ډیموکراسي وستایله او ویل نن واک له خلکو سره دی، نه له پاچاهانو او دیکتاتورانو سره. دا له تیرې یکشنبه راهیسې چې هغه پر ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر له کاندیداتورۍ لاس په سر کېدل اعلان کړی و. ولس ته د هغه لومړنۍ وینا ده. بایدن یو ځل بیا له خپلې لومړۍ مرستیالې کمالا هاریس څخه ټاکنو ته د ځایناستې نوماندې په توګه ملاتړ اعلان کړ او هغه یې تکړه او با استعداده میرمن وبلله. بایدن وروسته تر هغه د تیرې یکشنبه په ورځ له ټاکنیزو منډو ترړو ووت چې ګڼو ډیموکراتانو له ډونالډ ټرمپ سره د مناظرې پر مهال د کمزوري برېښېدو له کبله ترې غوښتنه وکړه چې ټاکنو ته دې له درېدو تیر شي. د پاکستان صدر اعظم د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند تورن کړی چې د هیواد او پاوز پر ضد کمپاین کوي او دا په هیڅ ډول د زغملو نه دی. شهباز شریف دا خبره پرون د کابینې په غونډه کې وکړه. تر دې خبرو دوه ورځې مخکې د پاکستان د پاوز ویان جنرال احمد شریف چودري په یو خبري غونډه کې د دوی په ضد کمپاین ته د ډیجیټل تروریزم نوم ورکړی او ویل چې دا کسان د ترهګرو په څیر پاوز په نښه کوي. د پاوز د ادعا په اړه د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان له زندانه په خپاره کړي پیغام کې ویلي چې د پاکستان 90% خلک د دوی له ګوند سره دي او دغه ټولو ته د ډیجیټل ترهګرو خطاب د پاوز او عامه خلکو ترمنځ واټن زیاتوي او د کرکې د خپرېدو سبب کیږي. او ټاکل شوی ده چې سبا د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د 2028 کال د اولمپیک لوبې پرانستل شي. په دې اولمپیک کې به شاوخوا 15,000 لوبغاړي د میډالونو د ترلاسه کولو لپاره سیالي سره وکړي. په دوی کې شپږ لوبغاړي د افغانستان دي چې درې نجونې دي. د طالبانو حکومت ویلي دي چې د اولمپیک په لوبو کې د افغان نجونو ګډون د دوی د حکومت استازیتوب نه کوي. د پاریس په اولمپیک کې به 22 ډوله مسابقې د اگست 13 نیټې ترسره شي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. اوریدونکو د دې سات ډیره برخه د آزادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې چې تر ډیره پر ادبي، فرهنګي او هنري مسلو راڅرخي. خو دغه ساعت لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به په سر کې دا راپور واخلو چې چینایي انجینرانو له 14 کلن ځنډ وروسته د لوګر د عینک د مسو د پروژې چارې رسمن پیل کړې. فرانس پریس آژانس څرګندوي چې دا کان د نړۍ د مسو دوهم ستر کان دی چې 12.5 میلیونه ټنه مس لري. تفصیل له احمد شیبراور.
د کابل د جنوب ختیځ په 26 کیلومتره کې پروت د لوګر د عینک د مسو د کان د استخراج لپاره لومړی کارونه رسمن د چهارشنبه په ورځ شروع شول او د طالبانو یو شمېر چارواکو له چینایي ډیپلوماتانو او سوداګرو سره د پټې له قطع کېدو سره یو ځای دغه سړک د جوړېدو چارې پیل کړې چې د کان په لور غځېدلی دی. د دې کان د استخراج تړون د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت په 2008 میلادي کال کې د چین له یوه دولتي شرکت سره لاسلیک شوی و، خو په دې موده کې کله د جګړو له امله او کله هم په عینک کې د تاریخي آثارو موجودیت ته د اندېښنې له امله د دې پروژې چارې پیل نه شوې. د فرانس پریس اژانس په وینا اټکل کېږي چې د عینک د مسو په کان کې 12.5 میلیونه ټنه مس وي. خو استاد پوهان امیر محمد موسازی وای چې یو وخت روسی انجینرانو په دې کان کې برما وهله چې تر 1300 متره پورې لا هم مسو او بیا د برمې پل مات شو او نورې هڅې ونه کړې. ښاغلی موسازی ازادي راډیو ته وویل که چیرته په 3 میلیارد ډالرو د دې کان تړون شوی وي دا پیسې لږې دي.
د دې کان شاوخوا کې نورې منطقې دي، جوهر ده، ټغر ده، تشتد ده، شاوخوا نورې عادي چې هلته هم د مسو پریمانه ذخایر شته دي. دغه قیمت چې ورته کړی ده دا 3 میلیارد ډالر چې تاسو وایه، زه فکر کوم دا به کم وي، دا به د دې معدن د ټول قیمت په حساب باندې دا ډېر کم ده. زه فکر کوم د دې نه به د دې معدن زیات وي.
په اقتصادي برخه کې د طالبانو د ریاست الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر د عینک د مسو د کان د پروژې د پرانستلو پر مهال د غونډې برخوالو ته وویل
د یادې پروژې په عملي کولو کې چې څومره وخت ضایع شوی دی، او چې باید په چټک کار ترسره کولو سره تدارک وشي.
ښاغلی برادر چینایانو ته د امنیت په برخه کې ډاډ ورکړ، اما فرانس پریس آژانس لیکي چې د نامنیو پیښې په افغانستان کې کمی شوې دي، خو امنیتي ګواښونه یو مخ له منځه نه دي تللي. دا آژانس بیا 2 کاله مخکې په کابل کې پر یو هوټل د داعش برید ته اشاره کوي چې په کې لږ تر لږه 15 چینایان ټپیان شول. د طالبانو چارواکو ویلي دي چې ښایي لږ تر لږه 2 کاله وخت ونیسي چې د عینک د مسو د استخراج چارې پیل شي. د نړۍ په بازارونو کې سش کال د می په میاشت کې د مسو بیې تر بل هر وخت په بیساري ډول لوړې شوې، او کتونکي وایي چې د برېښنایي موټرو له زیاتېدو سره او د مصنوعي ځیرکتیا له لاغوړېدو سره مسو ته په نړۍ کې اړتیا زیاتې شي.
واموریدل چې د عینکو د مسو د کان د پروژې چارې عملا د کان په لور د یو غځېدلي سړک له جوړېدو سره پرون چهارشنبه پیل شوې. طالبانو خوشبنی ښکارا کړی دا چې تر 2 کلونو پورې به لکانا د مسو د رایستلو چارې پیل شي. په همدې اړه احمد شیبر د پوهنتون د استاد امیر محمد موسازی نظر اخیستی دی چې وخت یې له یو شمېر بهرنیو انجینرانو سره د دې کان د سروې په چاره کې برخه اخیستی. پوهان موسازی وړاندې وایي
دا زیاتره د دې پورې ارتباط لري چې هغه شرکت چې دغه کارونه کوي دا شرکت کولای شي دا کارونه
یو خود شرکت کارونه دی. بل ورته که چیرته خپل کان تراشو په 2008 کال کې چې کله دغه کان د استخراج تړون لاسلیک شوی و، په هغه وخت کې دغه راپورونه ازادي راډیو خپاره کړل چې اول خو هلته لرغوني آثار دي، البته په هغه وخت کې د امنیت ستونزه هم وه. که چیرته د دغو آثارو د انتقال په برخه کې مشکل نه وي او بیا یې وویل چې تونلونه به هلته ورته وهل کېږي، آیا دغه رقم استخراج ممکن ده چې په 2 کلونو کې نتیجه ورکړي؟
من د استخراج خو پروسه خو ډیره اوږده پروسه ده، او کاند استخراج پروسه خو اوږده ای، اما پایلې د امکان نه لري نه ده. که چېرې ټکنالوژي دا چې ټکنالوژي د استخراج لپاره دوی راوړی شي او راوړي دي، چې دلته ځکه د کان د استخراج خو دوه مهم او دوه ډېر عمده میتودونه دي چې یو په لوس ډول سره نو که در سرم استخراجی او یو داده چی بیاد مکی لاند استخراج که در تونلی نوهی دا چی دوی پا کم برخو که آینک که دا تصمیم لگی چی آل دا مکی در سرم استخراج که یعنی از تو دا تکاره مواد لگی که او تان تزانور استی او غد کاریلونو پا شکل استخراج که او پا کم زای که چی عمیق دا کان لاند پا اوم که دا تونلی نوهی او مختلف حفظیات و که در زمینه او در ایسوان رو بسی پایلی امکان لری خوچه منطق تار بوشی او جدید توګه باندې کار وشي پیل د کان د استمر پیل امکان شته دا چې بیا دوی ټول استخراج کړي او دا خو
د ډېر نه طبیعي خبره ده با ټول کان خو ډېر شایم دی دلته یو بل خبره ده شپاړس کاله مخکې چې د دې کان تړون لاسلیک ده ارزش 3 میلیارډ ډالر وو تازه راپورونه وایي چې حتی د می په میاشت کې په نړۍ کې د مسو بای اوچ تر رسیدلی دی او لدی نوی ای آی ټیکنالوژي سره او ل دغه نوی موټر سره چې برقی موټر په دنیا کې په زیاتی دودی د مسو ارزش په نور هم زیات شي فکر کوي چې دغه کان وسم هم دومره ارزش پېد ولري چې په 3 میلیارډ ډالر د دې تړون شي او کنه په دې کې څه تغیر راغلی دی البته معلومات نه لرو چې بل تړون شوی دی او کنه په خونه دی
د تړون په ارتباط زه هم لکه تاسو څنګه یاست خبر چې د بل تړون شوې کنه د شوې خبر نه ما ما د څه یو شای شاید په افغاني تړون کې هم وی چې شه د صحت تراخیږي او د ذخایر زیاتیږي نو تر بیا دوباره به سر خبری کیږي او بیا په تړون کې تغیرات راځي دا چې یو شی په افغاني تړون کې شته دا
یو خدای دې چې په کان کې څه تغیر راځي او تړون کې به تغیر راځي یو دا چې فرضاً شپاړس کاله مخکې اوس د مسو په قیمت کې د دنیا په بازارونو کې تغیر راغلی دی دا هم په تړون تاثیر کوي
زه فکر کوم چې دا د وخت په اړه د دوی ترمنځ د یو تخنیکی ستونزه ده د دې چې نظر نشم ورکولای زه د خو یو فني رای ما دا متخصیصی ما دا مادن او دا یو تخنیکی سنگل دا یک تاون دا چه وقت بده ترسوه او دا تاون کار زندوله دا
د پوهنتون د استاد امیر محمد موسازی نظر مو اوریدل چې یو وخت د هم د هوغ انجنیرانو له ډلې و چې د عینکو کان د سروې په چاره کې برخه اخیسته و
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو زموږ غږ ل ازادۍ رادیو نه اورئ په یو نوي درجه بندۍ کې د افغانستان پاسپورت یو ځل بیا د کم اعتبار ترین یا تر ټولو کم اعتبار لرونکو پاسپورتونو په ډاله کې راغلي دي دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نن لا هم د پاسپورتونو تقاضا زیاته ده او متقاضیان وایي چې د میاشتو میاشتو له انتظار سره هم ندي بریالي شوي چې پاسپورت ترلاسه کړي تفصیلی په دې راپور کې له سنا کا کړه
په داسې حال کې چې ډېری افغانان د پاسپورت د ترلاسه کولو لپاره له جدي ستونزو سره مخ دي د هندي پاسپورت شخص ښيي چې افغان پاسپورت په نړۍ کې تر ټولو کم اعتباره پاسپورت بلل کیږي په دغه شخص کې چې د هندي په نوم یو بنسټ چمتو او د جولای په درویشتمه خپور کړی ویل شوی چې د افغانستان پاسپورت یو ځل بیا د نړۍ تر ټولو کمزوری پاسپورت معرفي شوی او یو سلو دوه اتیایم ځای لري د هندي د درجه بندي پر بنسټ د افغانستان د پاسپورتونو د اعتبار کچه د دې شخص د تیر 19 کلن تاریخ تر ټولو ټیټه کچه ته رسیدلې ده د غرضونه خي چې په تیر شپږو میاشتو کې د هغو هیوادونو شمیر چې افغان پاسپورت لرونکي هل تلویزي پرته تګ راتګ کولای شي لوو وشتو هیوادونو څخه شپږو وشتو هیوادونو ته راټیټ شوی دی بنگلاديش رواندا هايتي مالديف کمبوديا سريلانکا او یو شمیر نور افریقایي هیوادونه هغه هیوادونه دي چې د افغانستان پاسپورت لرونکي لویزي پرته سفر کولای شي دا په داسې حال کې چې یو شمیر افغانان د پاسپورت ترلاسه کولو لپاره له یو کال څخه زیات انتظار باسي د کابل اوسیدونکو مشکان ازادي رادیو ته وویل چې له ډیرو ستونزو وروسته یې پاسپورتونه ترلاسه کړل خو د ماشومانو د پاسپورت لپاره لا هم انتظار باسي
موږ نه یو توانېدلې چې خپل ټول کورنۍ خپل پاسپورتونه ترلاسه کړو دوه میاشتې مخکې موږ تقریبا نو شپږ میاشتې انتظار وروسته ما خو خپل پاسپورت ترلاسه کړم مګم زما لورګانې لا تر اوسه هم غوی ته پاسپورتونه ندی ورکړي زندګی سم وخت باندې معین وخت باندې د موږ پاسپورتونه موږ په لاس کې نه راکوي ځکه موږ غواړو چې خپل پاسپورتونه لاس سره او افغانستان کې شرایط خراب دي او یعنی لدې څخه موږ یو بل چیرې ولاړ شو
د پاسپورت یو بل غوښتونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د پاسپورت د ترلاسه کولو شرایط خورا ستونزمن شوي او دا کوي چې یو شمېر خلک د پاسپورت د ترلاسه کولو لپاره اړ دي کمیشن کارانو ته ډېرې پیسې ورکړي
که نفرای پیدا شوه چې اینجا پاسپورت جوړ میکنن مثلا نفر 500
داسې کسان شته چې پاسپورت جوړوي او د یو کس لپاره یې لګښت له 500 تر 0 ډالر پورې دی هغه کسان چې کیس لري یا ناروغ لري یا باید جل بل هواد ته ولاړ شي دوی دا پیسې ورکولای شي افغانستان کې د پاسپورت اخیستل ډېر ستونزمن دي
حال فعلا دغه بیخیګي د افغانستان پاسپورت گرفتن یک موتم شده
دا په داسې حال کې ده چې د ازادي راډیو د راپورونو له مخې یو شمېر افغانانو کمیشن کارانو ته د زیاتو پیسو په ورکولو پاسپورتونه ترلاسه کړي دي د هیلني پاسپورت شاخص له مخې سنگاپور 195 هیوادونو ته د ویزې پرته لاسرسي سره لا هم په نړۍ کې تر ټولو قوي او خورا معتبر پاسپورت لري فرانسه جرمني ایتالیا جاپان او اسپانیا په دوهمه درجه کې راځي چې هر یو یې 192 هیوادونو ته لاسرسي لري په داسې حال کې چې اتریش فنلند ایرلند لوکزامبورګ هالند سویلي کوریا او سویډن دریم ځای لري د سوریه یمن بنگلاديش او نایجیریا هیوادونه هم د خپل پاسپورتونو په اعتبار کې د پام وړ کمښت سره مخ شوي دي د هیلني پاسپورت شخص یو نړیواله درجه بندي ده چې د پاسپورتونو ځواک د هغو هیوادونو د شمیر پر اساس ارزوي چې لرونکي پرته له ویزې هلته سفر کولی شي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ
اوریدونکو مخکې دې چې تاسو ته رادیوي مجله وړاندې شي یو دوه نړیوالې مسلې را اخلو د امریکا ولسمشر جو بایدن د کاندیداتوري څخه تر تیرېدو وروسته په خپل لومړنۍ وینا کې ویل چې څراغ یو نوی نسل ته سپاري هغه د تیر شپې په دغه وینا کې ویل ټاکنیزو منډو ترړو وځي خو په خبره یې له خپل هیواد سره ډېره مینه لري بایدن راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته له کاندیداتوري د تیرېدو لامل د هغه په ټکو د خپل ولس متحد کېدل وبلل نوموړي په دغه وینا کې د امریکا ډیموکراسي وستایله او ویل نن واک له خلکو سره دی نه له پاچاهانو او دیکتاتورانو سره دا له تیرې یکشنبې راهیسې چې هغه پر یک شبکې یا پخوانی ټویټر له کاندیداتوري لاس په سر شوی دی ولسته د هغه لومړنۍ وینا وه په یو بل نړیوال مطلب کې اوري چې د اسرائیل صدر اعظم د کانګرس ګډې غونډې ته وینا وکړه بنیامین نتنیاهو په واشنگتن ډی سی کې د چهارشنبه په ماسپښین په داسې حال کې خبرې کولې چې د کانګرس دننه او بهر یو شمیر کسانو په غزه کې د اسرائیل روانه جګړې سره مخالفت څرګند کړ دا وینا جمهور غوښتونکو تنظیم کړې و چې جزئیات له احمد شیبر اورو له راپور وروسته د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام له یاده مباسي
د اسرائیل سر اعظم بنیامین نتنیاهو کانګرس ته په داسې حال کې وینا وکړه چې د کانګرس له ودانۍ بهر په زرګونو کسانو په غزه کې د اسرائیل د عملیاتو پر ضد مظاهره کوله او د کانګرس دننه په لسګونو ډیموکراتانو په غزه کې د ملکیانو د وژنې او بشري وضعیت پر ضد په غونډه کې برخه وانخیسته د اسوشیټډ پریس اژانس تر راپور له مخې د کانګرس تر 500 ډیرو دیموکرات غړیو وار له مخې ویلي وو چې دوی د سر اعظم نتنیاهو له لوري په غزه کې د جګړې د اداره کولو په اعتراض په دې غونډه کې برخه نه اخلي نتنیاهو د کانګرس غړیو ته وویل چې په غزه کې د حماس له وسلوالو سره تر جګړې وروسته باید د سیمې مشي فلسطینیانو ته وسپارل شي او غزه خپل واکمنی ونه لري نتنیاهو د کانګرس ګډې غونډې ته د وینا پر مهال زیاته کړه چې د لنډ وخت په مخه اسرائیل د غزې د امنیت کنټرول اولو ته اړتیا لري حماس ډله متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د دې وسلوالې ډلې یو جګپورې غړي سامي ابو زهري رویټرز ارانسته د نتنیاهو تر وینا وروسته وویل چې له دې ښکاره شوه چې نتنیاهو په غزه کې اوربند نه غواړي د حماس په مشرۍ وسلوالو پروسه شکل د اکتوبر په ومه د اسرائیل دننه عملیات وکړل چې د اسرائیلي سرچینو له مخې 1200 کسان ووشل او 250 نور برمته کړل د رویټرز ارانس په باور له هم شاوخوا 160 تنه برمته دي تر دې بریټ وروسته اسرائیلي ځواکونو پر غزه حمله وکړه چې له هم دا جګړه روانه ده
ازادي رادیوي مجله
هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو دلسکون و آثار و معلف همیش خلیل د چلور نوی کلونو پا عمر وفات شو. استاد رفی وای
دو کاری کلی دیت آخرو حتی تا دو کال مخی هم دی عبدالعجان عابد دی یو دیوان چاپا و پا هوی و لند یا دوان هم دی کلی ده
دولسی شایر گلمن وزیر پویر لیکل مقالی او شیرون چاپیشه
یا چوک تور اشپک راغی دی تاریخ دی تور اشپو ویده چاپوتا رو بوی تور او سور او شین چادرو
په خوست کې د کتاب علمی بهیر د قبایلو پولیسه کې کتابتون پرانست
د کتابتون د غنی کولو لپاره به انشاءالله موږ هم خپله هڅه کوو
د حقوقي اصطلاحاتو په اړه مې د پوهاند نصر الله ستانکزي نظر اخیستی
کله کله مثلا یو غیر مسلکي کس یو حقوقي متن ترجمه کوي او دا متاسفانه کله کله بیا معلوسیږي نور خلک کاروي
په دې خپرونه کې لنډه کیسه هم لرو
قدمونه یې ورو کړه د شا کسان پکې نیولای شو قدمونه یې بیرته ګړندي کړه د شاه کس هم ورسره چټک شو
لیکوال او سیاسي مبارز همیش خلیل د څلور نوي کالونو په عمر روانه اونۍ وفات شو او د یکشنبه په ورځ جنازه د پېښور د برتا کال په غریب آباد کې خاورو ته وسپارل شو د سبان د اتیا چاپ شوی کتابونو مؤلف لیکوال شاعر او محقق همیش خلیل لتیرو لسو کالونو رئیس ناروخو او پورستیو کې د کورنۍ د غړو په وینا حافظ هم سمکار نه کاوه د عبدالولی خان پانتون د پښتو څنګ استاد محمد سویل خان امریکا شخته د خدای بخشلی همیش خلیل د جنازې د مراسمو پر مهال وویل چې د تنقید تحقیق او شعر په برخو کې د هغه و کتابونه له هم نه دي چاپ شوی همیش خلیل په ورته وخت کې سیاسي مبارزه کوله چې څو ځله د پاکستان د بیلابیلو واکمنانو په دوره کې زندانی شوې د همیش خلیل د ادبي هڅو په اړه مې د دوی د نشتې دوست استاد حبیب الله رفی نظر وپوښت
همیش به خدای وو بخي یو لوی ملي هستی وو او یو لوی خواخوږی انسان وو د دې ژوند پښتنو توقف وو او پښتو توقف وو د دې عملی ژوند د پښتنو لپاره مبارزه د پښتنو د ازادۍ لپاره جدجهد په دې لار کې زندانونه تیر کړي وو زحمتونه یې تیر کړي وو تکلیفونه یې لیدلي وو او ورسره یې د پښتو ادب په برخه کې چاپاند استعداد درلود ښه شاعر وو ښه داستان نویس وو او په عین حال کې د پښتو ډېر پیاوړی محقق وو د پښتو ادب په هره برخه کې ژور کار کړی وو بنیادي کار یې کړی وو او د دوه کارونه به د آیندګانو دپاره د استفادې وړ او د تکیې وړ وي
استاد د تحقیق په برخه کې تاسو کله خپل نظر ورته وګورئ د مرحوم همیش خلیل آثار څرنګه ارزوي
همیش خلیل چې په داس وخت کې شروع کړي چا وخت د تحقیق مسله ډیره نوې وه ډیر کم کار شوی وو د پنځوس په لسیزه کې د میلادي پنځوس په لسیزه کې د پښتو ډیر ګټور دیوانونه چاپ کړل د اشرف خان هجري دیوان د سید خټک دیوان د مکاظم خان شهیدا دیوان د بدل دیوان یعنی د دیوانونو یو سلسله یې شروع کړه د دې وخت ډیر لږ دیوانونه چاپ شوي وو همداراز د پښتو په تذکرو کې ژوره برخه واخیسته د حبیبي صاحب د پښتانه شعرا راوروسته او د پټې خزانې تر پیدا کېدلو وروسته دوره کې خزانې ولیکلې او بیا وروسته په اخرو کې د پښتنو لیکوالو یو قلمکاران په نامه د پښتنو لیکوالو یو فهرست جوړ کړی وو چې د دوی لاندې پیژندګلوي پکې وه د پښتو چارباتو د ویونکو دوی لوی مجموعې چاپ کړې وې نو په دې اساس د هرې خواته پام و حتی د ماشومانو لپاره آثار لیکلي وو دا ټول هغه کارونه وو چې نوي شروع شوي وو او اکثر یې دا شروع کړي وو
البته لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه ځینې دیوانونه خو ګمان کوم د لومړي ځل لپاره دوی چاپ کړل پخوانی نسخه
بالکل دوی چاپ کړل یعنی هغه وخت دیوانونه ډیر لږ چاپ شوي وو خوشحال بابا و رحمان بابا و دی مشهور شاعران تر دیوانو پرته دی نور شاعران دیوانونه ډیر لږ چاپ شوی، لیکن دی ولو یا لړۍ شروع کړه او دا ماته د دغه یاداشتونه یاد دي. دا داسې وخت و چې د یوې خوا دی په مبارزه کې بوخت و او د بلې خوا یې ادب ته کار کاوه. د چې ورکه خزانه لیکلې ده نو هغه یې په غیر منظم ډول، یعنی په یوه برخه کې یې د لیکوالو سوانې اچولې او په بله برخه کې د دوی وینا، او دلیل یې دا دی چې زه ته تعقیب لاندې یم او که دا چاپ نه کړم او کیدای شي چې د چاپ نه پاتې شي. نو همداسې غیر منظم کتاب چاپ کړی، ځکه چې ده نه شوی کولی چې د یوې خوا مبارزه پرېږدي او نه شوی کولی چې د بلې خوا تحقیق پرېږدي. نو په داسې سختو شرایطو کې ده کار کړی او د پښتنو ته یو څه وړاندې کړي دي.
استاد، تاسو د وروستي ځل لپاره کله همیش خلیل لیدلی و؟
همیش ته زه په وروستیو کلونو کې هم ورغلی وم چې په کابل کې وم، پېښور ته ولاړم او کور یې ډېر لرې ځای کې نیولی و. پوښتنه مې وکړه، ورغلم او ورسره کېناستم. ډېر زهیر و، ډېر
وبخشه، یعنی تقریبا څو کاله مخکې؟
تقریبا یو لس کاله مخکې به و.
لس کاله زهیر شوی و هغه وخت؟
ډېر زهیر شوی و، ځکه د ده ژوند ډېر ښه ژوند و. دای سپورتمین و، سپورت یې کاوه، لیکن په آخرو کې د ده زوی چې بې رحمانه ووژل شو او د منځه ولاړ، د هغو نه وروسته د ده وضع ډېره خرابه شوه.
او تاسو ویل چې په لرې ځای کې اوسېده، دی خو پخوا ښار ته نږدې اوسېدو، تاکال کې ژوند
کوي؟ تاکال کې، په تاکال کې کور و، لیکن دی په دې وخت کې تللی و، ډېر لرې ځای و، هلته تللی و، کور یې پرېښی و.
د کورنۍ د غړیو رسنیو ته ویلي دي چې د ژوند په وروستیو کلونو کې حافظې هم سم کار نه کاوه. استاد، کله چې تاسو ولید په هغه وخت کې څرنګه و؟
هغه وخت هم ښه و، حافظه یې ښه وه، کار یې کړی دي تر آخرو، حتی تر دوه کاله مخکې هم کار کاوه. د عبدالله جان عابد د یو دیوان چاپاوه، په هغوی یوه لنډه یادونه هم لیکلې ده، لیکن بیا هم ډېر زوړ شوی و، څلور نوي کلن و. نو په دې اساس هغه د سن په تقاضا یې د حافظې ظهور شوی و.
له استاد رفیع څخه په مننې څو کاله مخکې چې له همیش خلیل ناروغۍ ډېر بیسي کې کړی نه و، په یوه شعر کې چې په خپل ژغې په خواله رسنیو کې خپور شوی دی، د افغانانو مشترک درد ته په اشاره ویلي:
د بهار ګلونو څومره ښایسته، څومره حسین ښکاریږي، څنګه تازه تازه رنګین ښکاریږي، لکه د ستورو د آسمان په چمن مسکی مسکی او دلنشین ښکاریږي. خو د بهار ښایسته ښایسته ګلونو په محبت کې پامال شو زړونو، چې کله تاسو په زمردو وینم د بدخشان دانه وانه لالونو، ما سره غم شي پریشان غوندې شم، خزان وهلي ګلستان غوندې شم، چې درته ګورم سیلی شم زه یو زار چاودې گریبان غوندې شم. شاید دا ځکه چې انجام مو یو دی، سهار مو یو دی، هم ماخام مو یو دی، تاسو چمن او زه د وطن د پاره.
لیوی خبرتیا وروسته مو د کوزی پښتونخوا د یو ولسی شاعر ګلمن وزیر په ویر د ویل شویو شعرونو او مقالو د کتاب د چاپ لټکل خبرو.
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو.
شاعر ګلمن وزیر ته به لیکل شوی شعرونه او لیکنې په کتابي بڼه چاپ شي. لیکوال او شاعر حنیف حیران چې د دې کار لپاره د افغان فرهنګیانو د ویډلګۍ مشي کوي، وایي تر اوسه دوی ته په سلګونه شعرونه او لیکنې ورسېدلي چې د یوې ځانګړې کمیټې لخوا به تر ارزونې وروسته خپاره شي. نوموړی دا هم وایي چې د ګیلمن کورنۍ ورته ویلي د هغه شعرونه او نور کتابونه به هم ژر چاپ شي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مخکښ غړی او شاعر ګیلمن وزیر د جولای په ومه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د ویډلې د برید له امله ټپي شو، او وروسته د جولای په 11مه پروختون کې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. جزئیات د فیروزی عزیزی په دې راپور کې چې ګیلمن ته د شاعري او لیکوالي ملالی کلیوالي په شعر پیلی شي:
لتا وروسته په وطن خواره ګرځېدنه،
لتا ورسته په وطن خارګردونه لتا ورسته ټوټه شوی دل تزرونه لتا ورسته د بیرغ ورقاب کده لتا ورسته تت شوی دی رنگونه
ټاکل سوی چې ګیلمن وزیر ته لیکل سوی ټول شیرونه او لیکنې د یو شمیر افغان فرهنګیانو لخوا په کتابي بڼه په بیلابیل ډول یا هم یو ځای چاپ سي. لیکوال او شاعر حنیف حیران چې د دې کار مشري کوي ازادي رادیو سره خبرو کې وویل
تر اوسه پورې سلګونو لیکوال او شاعرانو شعرونه را لیږلي دي ورځ په ورځ د ملګرو لخوانه شعرونه او لیکنې راځي بیا به نو له یو غورچان وروسته چې په دې کې به انتخاب کیږي په دې کمیټې لخوانه بیا به ارزو او تر چاپ به رسوو.
ښاغلی حیران وایي چې د دغو کتابونو د چاپ لپاره یو شمېر خپرندویو ټولنو او هم اشخاصو دوی ته ټټر وهلی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړي او شاعر ګیلمن وزیر د روان زیږدیز کال د جولای په ومه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د یوې ډلې د برید له امله ټپي او وروسته یې د جولای په 11مه په روغتون کې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. تر مرګ وروسته په پاکستان او افغانستان کې ډیرو لیکوالو شاعرانو بیلابیلو برخو فعالینو او هنرمندانو پر ګیلمن لیکنې وکړې شعرونه یې ورته ولیکل او د هغه خپل شعرونه یې په سندرو کې زمزمه کړل. ګیلمن ته د کاون طوفانی د لیکلي شعر یوه برخه
یو څوک تور شپه کې راغی د تاریخ د تور شپو ویده ټاپوته پر اوبو یې تور او سور او شین څادرو او پر شونډو یې سرود د څراغونو سر یې لوړ لکه د لویو غرونو څوکې زړه یې لوی لکه د لوی وطن شنې دښتې په قدم قدم یې زیری د رڼا د بارانونو د ځلانده سهارونو د نښترو د باغونو شنو غونډیو او د سرو سپینو ګلونو د وږمو د شنو وزرونو ګلورینو بهارونو
لیکوال او شاعر حنیف حیران وایي د ګیلمن وزیر کورنۍ ورته ویلي د هغه خپل کتابونه به هم ډیر زر چاپ سي چې د شعرونو کتاب هم پکې شامل دی. ټاکل سوی چې د تورو او ستورو په نوم د افغان شاعرانو آنلاین ټولنه هم د ګیلمن وزیر د څلوېښتۍ په مناسبت چې د زمري 28مې نېټې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د کلیزې له ورځې سره سمون خوري یو آنلاین مشاعره وکړي چې د ښاغلي حنیف حیران په خبره دا شعرونه به هم د کتاب یوه برخه وي.
د فیروزی عزیزی په راپور کې مو واورېدل چې د ګیلمن وزیر په ویر کې لیکلي شعرونه او لیکنې چاپې شي. اوس هم د چاپ شوی کتابونو په ارتباط د خوست قبایلو لیسې د زده کوونکو او ښوونکو لپاره د کتاب علمي بهیر د فعالانو لخوا یو نوی کتابتون پرانستل شو. د دې بهیر فعالانو د سیمې له روڼاندو وغوښتل چې په افغاني ټولنه کې د کتاب لوستنې د فرهنګ د پیاوړتیا په هدف له دوی سره د کتابونو په ګډون هر ډول مادي او معنوي مرستې وکړي. نجیب الله لوخیل راپور لري.
په خلکو کې د کتاب لوستنې د فکر د خورولو په موخه دا ځل په خوست کې د کتاب علمي بهیر فعالانو د دې ولایت قبایلو په عالي لیسه کې یو کتابتون پرانست چې 1500 عنوان سیاسي، ټولنیز، تاریخي، ښوونیز، ادبي او نور بیلابیل کتابونه پکې دي. د یاد بهیر مؤسس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د بهیر فعالانو تکل کړی تر څو په خوست کې د کتاب لوستنې او مطالعې د دود د پراخولو لپاره ټولو ولسوالیو ته د کتابتونونو د جوړولو بهیر وغځوي.
زموږ موخه او هدف دا دی چې د خوست ټول ولسوالیو کې عامه کتابخانې فعالې کړو، د کتاب او مطالعې لپاره کار وکړو او زده کوونکو زده کړیالانو ته د کتاب او مطالعې د زمانې په برابرولو کې هڅه هان وکړو. د خوست د ټول علم پرورو خلکو نه دا غوښتنه کوو چې په دې برخه کې موږ تلاس راکړي، له موږ سره همکاري وکړي تر څو د خوست په نور ولسوالیو کې نور هم فعالې کړو تر څو دغه دود نور هم غني شي او په دې برخه کې کار وکړو.
د قبایلو عالی لیسې مسؤلین په یاد لیسه کې د کتابتون پرانستل یو ګټور ګام بولي او زیاتوي دا چې د دې لیسې ډیره برخه لیلیه ده. نو د زده کوونکو بل دې کتابتونه د ګټې اخیستنې ډیر فرصت ولري. د لیسې عامر مولوی محمد جمیل حامد ویل
دا چې د کتاب علمي بهیر د قبایلو په عالی لیسه کې یو کتابتون مجهز کتابتون فعال کړ، موږ له دې څخه زیاته مننه کوو او ان شاء الله موږ په آینده کې هڅه هم دا وی چې دا کتابتون لا قوي او پراخ کړو. لله الحمد د موږ د قبایلو عالی لیسه د ځون په صد خدای امتیاز لري چې لیلیه د کوون کې لري او شو به تلر به ساته دلته شاګردان موجود وي او دغه کتابتون نه به ان شاء الله د خپل مسلکی مطالعه ترڅنګ نورې مطالعه ته هم لاره پیدا کړي.
بلور ته د خوځ د قبایلو لیسې د کوون کې هم د دوی پولیسو کې د کتابتون پرانیست ته خوخت یو زیاتوي چې په خو یې یوازې د خوانځي کتابونه لوستل خو اوس دا اسانتیا ورته برابره شوه چې د ژوند په نورو برخو کې هم معلومات ترلاسه کړي.
مینه مینه افغان د دولسم ټولګي زده کوونکی یم. انشاءالله دا کتابتون به د زده کوونکي په روحیا باندې یو مثبت اغیز وکړي، ځکه چې مخکې له دې په قبایل علي لسه کې داسې کتابتون او پرانستل شوی فقط د مکتب کتابونه وو چې هغه به مطالعه کېده. له دې وروسته به اضافه مطالعه چې د یو انسان لپاره یو انسان راتلونکی جوړوي هغه ډېره اړینه ده. انشاءالله موږ به د خپل وسې کوشش کوو ترڅو راشو دلته په کتابتون کې مطالعه وکړو.
نن خو جتلا دا سم ټولګي زده کوونکی یم. کتاب چې د ژوند لاره ده، بل کتاب چې په تیارو کې ژوند کول دي، کتاب له موږ سره مرسته کوي چې موږ د ژوند لوړ پوړی ته ورسېږو او د نړۍ د هغو اختراعاتو نه خبر شو چې نو در خبر او موږ د کتابتون څخه حاضر ته ډېر خوشحاله یو او د کتابتون د غني کولو لپاره به انشاءالله موږ هم خپله هڅه کوو ترڅو د کتاب نور هم غني شي.
یاد دي وي له دې وړاندې هم په خوست کې د کتاب علمي بهیر فعالانو د دې ولایت اړوند اسماعیل خیل او مندوزیو، لکانو ګربز او نادر شاکور سپیره او مساخیل و پولس والی که هم شپه کتابتونونه فعال کری چه ده مطالعه پا برخه که ورسخه سیموال گهت پورته کوی. پا خوست که ده بهیر پخوا که زینو نور و بنسرتونو و فعالانو هم پورته توگا بیلا بیلو زینو که کتابتونونه جور کری او کتاب لوستنه تا ده خلق و حدسونه لپاره پا وریا دول پلار و گزو که پر مینوالو زرگونه اینوان بیلا بیل کتابونه ویشه لیدی.
د کتاب علمی بهیر د سرطان پاته ویشتمه د خوست قبایلو پالیلی سکه کتابتون پرانیست. لوی خبرتیا ورسته می د حقوقي اصطلاحاتو پاړه د پوهان نصر الله ستانکسي نظر اخیسته.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کرا کتنه ل ازادي رادیو.
پوهان نصر الله ستانکزی د حقوق هغه استاد دی چې له یو شمېر نورو استادانو سره په همکاري د افغانستان حقوقي قاموس تالیف کړی دی. دا قاموس په 2001 کال کې په کابل کې چاپ شو. له دوی به واورو چې حقوقي اصطلاحات یعنی څه، له کله دا اصطلاحات په افغانستان کې رایج شوي، یو شمېر کسان د خبریالانو په شمول ولې د دې اصطلاحاتو په استعمال کې تیروسي، حل لاره څه ده. خو لومړی به له ښاغلي ستانکزی څخه د حقوقي اصطلاحاتو لا تعریف خبر شو.
مخ کله دنه چې اصطلاح حقوقي اصطلاح تعریف کوم، اجازه راکړئ چې دا وایو چې د اصطلاح او لغت ترمنځ یو تفاوت راولو. هغه تفاوت دا ده چې معمولا لغت یو کلمه ده او خاص او تخنیکی معنا لري. دا په داسې حال کې ده چې اصطلاح ممکن یو کلمه ای اما اکثرا مرکب دی په دو یا څو کلمو نه. کله چې یوه اصطلاح په یو قانوني سند کې تسجیل سي او هغه خپور سي، دغه اصطلاح ملي بڼه لري او ملي اصطلاح ګڼل کیږي. دوم اړخ بین المللي اصطلاحات دي، یعنی د بین المللي حقوقو اصطلاحات دي. هغه اصطلاحات دي چې په نړیوالو بین المللي حقوقو کې منل سوي وي او معمولا بین المللي حقوقو کې استعمالیږي، چې بیا را ترجمه کیږي د موږ ژبو ته. البته دا یو بل بحث ده چې ممکن سړی په بحث وکړی سي. کله کله دغه په اصطلاح ترجمې یا ژباړې چې له بین المللي حقوقو نه سوي دي، که چیرې غیر مسلکي کسانو ترجمه کړې دي یا بې احتیاطه ترجمه ورسره کړې ده، بیا نو حتی دا اصطلاحات زموږ په ژبه کې غلط ترجمه سوي دي. مثلا موږ وایو د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه، په حال کې چې دا یونیورسل کلمه هلته کارول شوې ده. یونیورسل نړیوال یا بین المللي یا جهانی نه ده، همگانی، همه شمول. اما موږ راوستي هماغسې دا هغه شیان دي چې کله کله د موږ په ترجمو کې را غلط سوي دي. اما په هر صورت که غلط هم را ترجمه سوي دي، د معنوس و اصطلاحات په عنوان د موږ حقوقي نظام ته راغلي دي او د موږ په حقوقي نظام کې ځای پیدا کړی.
د اصطلاحاتو دا مهم اړخ دی لکه څرنګه چې تاسو استاد اشاره ورته وکړه، لیکن دلته بیا یو بل شی هم دی. په ژباړه کې فرضاً غلطي وشوه او تر ډیره پورې خبریالان دا نن سبا
یو اصطلاح حقوقی اصطلاح اوری او هغه ترجمه کوي او په خپل شبه باندې په دولت کې په حکومت کې دننه د مسول کسانو وظیفه څه ده چې څه کار باید وکړي چې دغه اصطلاح غلطه رایج نشي؟
اساسا دا د افغانستان کې دا تقریبا د یوې پیړۍ نه څه کاموسیات یعنی د شاه ملله خان له دورې نه را په دخوا موږ د تقنین یو ډپارټمنټ یوه لویه څانګه د عدلیې په وزارت کې لرو چې هغه د ټولو قوانینو د مسوده کولو یا تصویب مسئولیت لري او وروسته د هغه نه چې قانوني مراحل دي او قانون تیکیږي تصویبیږي د دغه اصطلاحاتو نشر او خپرېدل په جریده رسمي جریده کې یعنی ټول تقنیني اسناد د عدلیې وزارت لخوا په رسمي جریده کې خپرېږي چې افغانستان له 1340 کال را په دخوا رسمی جریده لري چې اوس شمیر باید له 1400 په دغه ټولو کې دا د عدلیې وزارت دنده ده چې مربوط ډپارټمنټونه د تقنین د ریاست دا باید وڅېړي او دقیقې کې کله کله متاسفانه داسې هم سوي دي چې حتی په پښتو او دري متنو کې چې د هر قانون یا د رسمي جریدې په متن کې کله چې یو تقنیني سند خپرېږي شي اړخ ته یې پښتو متن ده او چپ اړخ ته یې دري متن په عین پاړه کې کله کله داسې هم واقع سوي دي چې کله چې مثلا له دري نه پښتو ته فرضاً ترجمه سوې ده یا ژباړه سوې ده حتی په دې کې متاسفانه اشتباهات سوي دي. دا اکثرا د عدلیې وزارت خطا ده چې داسې موارد ترې نه تیریږي.
په افغانستان کې د حقوقي اصطلاحات څرنګه پیل شوي دي، څرنګه راشروع شوي دي؟
اساسا هر دولت یا هر حقوقی جوړښت یا سیستم متاثر ده د نورو حقوقی سیستمونو نه یا له نورو حقوقی منابعو نه. په افغانستان کې که توجه کو اولین حقوقی اصطلاحات د اسلام له راتګ سره په منظم شکل شروع کیږي، سره له دې چې ځینې مورخین په لرغون آریانا کې هم د ریکویدا شپاړسم کتاب یا شپاړسم باب په استناد وایي چې ځینې اصطلاحات وجود لري لکه مثلا یاسا. یاسا د قانون په نام راغلی، اما په مشخص ډول هغه شپږ چې مدون موږ ته رارسېدلي دي یا په هغه باندې مشخص استناد کوو، د افغانستان د حقوقي نظام تر 19 پیړۍ پورې ټول حقوقي اصطلاحات له اسلامي فقه اخیستي. مثلا دغه کله چې موږ محکمه وایو، دغه محکمه خپله عربي اصطلاح ده، عربي ترم ده چې ارکان لري لکه حکم، حکم، محکوم، محکوم علیه، محکوم له، محکوم بها، سیل اسلامی فکر اخیستل څه دی او تر اوسه پورې د موږ ملي اصطلاحات ته بڼه وره کړې ده. یا مثلا نکاح، طلاق، خلع، مثلا خپل تعذیر، جزا، حبس، محبس، دغه اصطلاحات دي چې د اسلامي فکر اخیستل څه او تر اوسه پورې هم ادامه لري. اما د افغانستان معاصر حقوقي اصطلاحات د امیر شېر علي خان له دورې نه شروع کیږي. یعنی اولین ځل امیر شېر علي خان په اداري او پوځي چارو کې اصطلاحات کاروي او پښتو اصطلاحات کاروي. دغه مخکې معمولا د انګلیسانو یا ترکانو چې د ایران له طریقه به راتلل دغه اصطلاحات د هغه نه استفاده کېدله. اما د لومړي ځل لپاره د امیر شېر علي خان د سلطنت په دوران کې ده چې دموږ د ژبو نه اصطلاحات رواردېږي، دموږ حقوقي نظام ته سره له ده چې محدود دي. بیا وروسته دا کرار کرار راځي تر استقلاله پورې. له استقلال نه وروسته چې موږ بیا منظم قانون گذاری لرو، له هغې نه وروسته دا اصطلاحات بیا په څو مرحلو ویشل کېږي.
په پرمختللو هیوادو کې له حقوقي اصطلاحاتو سره ټینګار کېږي چې خلک باید، ټولنه باید ورسره آشنا وي. فکر نه کوي چې زموږ په ټولنه کې حقوقی اصطلاحات ګډوډ شوی دي؟ مثلا په محاکمو کې یو اصطلاح یو ډول راځي، رسنۍ بل شی راخلی که څوک په یو ورځپاڼه کې کومه مقاله چاپوي هغه بیا ممکن هم غیوه استلا بل بل ډول راواخلی. فکر نه کوي چې پراګندګي او تشتت رامنځته کیږي
په غربي نړۍ کې؟ په نورو دنیا کې هم لکه ستاسو مهرباني وکړه کوشش کیږي چې استلا او فهم وي، اما چې د دې اصطلاحات دي چې په غربي نړۍ کې هم تعبیر او تفسیر ته ضرورت لري. مثلا کله چې تاسو د فرانسې حقوقي نظام ته ورداخلیږي، د دوی د مدني قانون چې د ناپلیون د کود په نامه یادیږي، په 1804 کال کې دغه قانون نافذ شوی، او په 1810 کال کې مریول اجرا شوی ده. دغه قانون له هماغه زمانې نه تر اوسه پورې د فرانسې د مدني قانون په عنوان پاتې ده. ممکن ځینې تعدیلات یا ایزادونه په کې رامنځته شوي وي، اما کله چې یو متخصص سړی د دغه رشتې وي، دا به ډېر ورته مشکله وي چې هغه عامفهمه کړي. دا یوه مسله. بله مسله دا ده چې له حقوقي اصطلاحاتو سره یو د رسمي مراجعو یا حقوقي شخصیتونو چلند ده چې هغوی مکلف دي ملي حقوقي ترمینولوژي رعایت کړي. یو دا ده چې مثلا یو لیکوال یو شی لیکي، دا هیڅ وخت الزامي نه ده. او متاسفانه یو ډېر بد اثر چې درلودلی سي هغه دا ده چې کله کله مثلا یو غیر مسلکي کس یو حقوقي متن ترجمه کوي، په دغه ترجمې کې لویه ستونزه دا ده چې دا یې په خپل ذهن یا ډېر تخنیکي ژباړي، او دا متاسفانه کله کله بیا معنوسیږي په نور خلک کاروي. دا په داسې حال کې ده چې هغه دی درست نه ده. زه مثلا تاسو ته لنډ مثال ووایم. د ازدواج انحلال، د ازدواج له منځه تلل، دا کله کله دا زموږ لیکوالان، یعنی غیر مسلکي لیکوالان، دوی ټول د طلاق په معادل استعمالوي. دا په داسې حال کې ده چې د ازدواج انحلال په حقوقي لحاظ په اسلامي حقوقو کې او بیا د موږ په قوانینو کې څلور ډوله ده. یو ډول طلاق ده، اما دوی مترادف طلاق استعمالوي، او دا بیا وروسته تبعات لري. اوس مثلا په دې څلور ډولو کې دوه ډوله د ښځو حقوق دي. مثلا موږ یو څه ته وایو خلع یا طلاق بالمال، مانا دا ده چې ښځه خپل مېړه ته پیشنهاد کوي چې ما آزاده کله مکاله اکنه زه دومره شی درکوم، یعنې په بدل د دومره شي کې ما آزاده کړم، یا مثلا مهر مې در بخښم مال دې خپل ازدواج له حق نه خلاص کړه. دا پیشنهاد ښځه کوي، نه نارینه. یا مثلا موږ بله مسله لرو، تفریق، قضایي تفریق. قضایي تفریق دا معنا لري چې یو عیب په نارینه کې وجود لري چې د ازدواج استمرار ښځه ته ضرر رسوي. مثلا شخص کې یو مرض ده چې هغه صعب العلاج دی، علاجېږي نه، دی کولی شي محکمې ته لاړ شي او د ازدواج انحلال وغواړي که چېرې ثابته کړه. دا یا مثلا میړه نفقه نه شي ورکولی، د عدم انفاق په نتیجه کې هم دا ښځه کولی شي محکمې ته مراجعه وکړي. ګران تاسو هلته ګورئ چې طلاق په مطلق ډول یوازینی صلاحیت بې له دلیله دی اسلامي حقوق او زموږ په قوانینو کې د میړه حق ده. اما دا تفریق، خلع، متارکه، قضایی متارکه، دا چې د انحلال ډولونه، د ازدواج د انحلال ډولونه دي، دا که د طلاق معادل استعمال کړو دا لوی اشتباه ده.
پوهاند ستانکزی، په حقوقي اصطلاحاتو کې د زړو کلماتو چې ځینو ته تاسو هم اشاره وکړه موجودیت، فکر نه کوئ چې ممکن د دې سبب شوی وي چې نوي ځوانان ترې خبر نه وي؟ نو دې ستونزې ته به څرنګه حل لاره پیدا کړو؟
دلار اول خو ما مخکې عرض کړو دولت وظیفه ده، مغدی هم ده وزارت عدلی وظیفه ده، او ده قضایی ارگان ستر محکمه، او نور حقوقی مؤسسات و حتی این شوگان و غیر دولتی مؤسسات و چیو خطی کارونه که دوی باید حقوقی تبلیغات رو که په تخنیکی لحاظ خو حقوق دعوایی کله چې قانون خپور شو بې خبري له قانون نه عذر نه پیژندل کیږي. مثلا یو څوک وایي زه نه پوهېدم چې غلا دومره لوی مجازات لري. استدلال دا ده چې دا د دولت د یو طبیعي په عنوان مکلف ده کله چې قانون وضع کیږي باید ځان ته پوه کړي. د موږ په ټولنو کې یا حتی پرمختللو ټولنو کې په دې اروپا کې هم د قانون د پوهاوي دپاره تبلیغات صورت نیسي چې یوه بهترینه لارهی رسنۍ دي. یعنی مثلا تاسو راډیو چې څلور ساعته او خبرونه لري او تقریبا ټول افغانستان کوي او همدارنګه ډیر زیات مخاطبین لري لشمیره زیات دا کولی شي چې د ځانګړو پروګرامونو له لارې نه دغه اصطلاحات خلکو ته ور ورسي یا هغه رسنۍ چې په افغانستان کې فعال دي کولی شي دا اصطلاحات ور ورسي. د اصطلاحاتو تغییر اول ډیر ناممکن ده، دوم که شروع سي ډیر وخت ډیره ده، او هر اصطلاح شاته یو فلسفه او تاریخ وجود لري. د دې تغییر اول ساده نه دي اکثرا.
زه خپله د خپل تجربې په اساس که زه تاسو ته وایم، مثلا کله چې یو څه ترجمه کوو ژباړو یې له انګلیسي ژبې یا له نورو ژبو چې د خبر لپاره راخلو، خصوصا حقوقي موضوعات ډیر پیچلي وي. کله ناکله چې بیا په د ګوګل سرچ کې وګورو چې راوی پلټو، په امریکا کې یو ډول وي، په اروپا کې بل ډول وي، په افغانستان کې بل ډول وي، او حتی ځینې ډیر واړه شیان فرضاً ځینې شیان چې عام افغانان پی پوهیږي خو رسنۍ هم خرابوي، په دې کې د رسنیو عیبونه هم شته. مثلا ځینې مرکب الفاظ دي لکه منقول اموال، غیر منقول اموال، د فرضاً د حکم او قرار ترمنځ فرق د سډیر شانو سره زغپل مخامخ شوایم. لیکن دلته بیا سوال پدې کده ک یو څوک فرضاً لکه زچ پر سنې کې کار کوم او په خارج کې یم او بهر کې یم، د افغانستان له اصطلاحاتو سره ډیر آشنا نه یم، څنګه کولای شم چې دغه مغالطه لمن زولاړ سی او څنګه څه دقیق ترجمه وکم په دې حقوقي برخه؟
د مال نظر $2 لري. یوالار داده چه اکثرا تا سگوری چی پلوی محسساتو که به دنیا که معمول ده، حتی به شرکتونو که دوی معمولا حقوقی مشاورین زاد ساتی ده دقا حقوقی مشاورینو یوا وظیفه هم دقا ده، مثلا چه کچر اجرایی یا مثلا رسنیز یا هر ای بل اداره ری لکم اصطلاح لکم ترم سره مواجه کیگی یا ده کمت ده قانون سره مواجه کیگی چه دقا پا مفهوم نو پیگی یا مفهوم ورته مجهول وي، نو د حل لارې دا ده چې دا حقوقي مشاورې باید حل کړي. دا یوه لارې دا ده چې سړی باید دغه قاموسونه ولري چې په هغې کې مثلا هغه د ګلسري شکل لري، په دې مانا چې هر اصطلاح په لنډ ډول تعریف شوی ده. کله چې تاسو متن وایي هغه تعریف ته باید مراجعه وکړي. یعنی دا په دې عادي ډکشنري کې نشتي چې تحت لفظ یوه اصطلاح ترجمه سوی ده، او دا به الکس مشکله ده. هم دیل پاره ممکن مغالطه وسی، اما ده ما پیشنهاد داده پتوله که چه باید دی حقوقی اصطلاحات پکارولو که لازم احتیاط نه، ولو که آوادی متنی، ولو که یو حقوقی مرجی یا رسمی مرجی تلیگل کیگی، ولو که رسنیز متنی، باید دیر احتیاط نه کار مخصل سی. یعنی پخپل سر جباره منفی طبعات لری.
لپوهان ستانکزی سخه پمننی؟ وړاندې په ازادي راډیو ادبي مجله خبرونه کې لنډه کیسه لرو.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیو مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه
په راډیو مجله کې واورئ.
د خبرونه په دې برخه کې تاسو ته کیسه لرو، د سیوري پونوم د شبانی پوپلزی کیسه د دوی په شخ.
نن یې ساعت ته پام نه و، می باس او پښتنو خوند ورکړ. په ټولګي کې استاد د ګرامر لیکنې پر میتود باس کاوه. استاد یې ډېرې پوښتنې وکړې، پر ځینو موضوعاتو بحث وسو. یو وخت یې د ماښام اذان تر غوږو سو. د اذان په اورېدو یې سترګې رډې وختې چې ناوخته سوه، اوس به څنګه ځي؟ نورې خپلې پوښتنې بندې کړې. استاد وویل بله پوښتنه نشته. چا څه ونه ویل، ټول غلي وه. استاد بیا وویل چې څه نه وایې نو پوښتنه نشته. یوې محصلې ورغبرګه کړه، وګورو که کومه پوښتنه پیدا شوه، راتلونکی ساعت به یې وپوښتو. استاد صاحب پاماني وکړه. د دې هم تلوار و چې استاد ژر له ټولګي ووځي چې دا هم لاړه سي له ټولګي راووته. د پوهنتون په انګړ کې د ونو څانګو ورو ورو نڅا کوله. د دوی له نڅا سره یوه یوه ژیړه پانه رژېده. هره خوا یې طلایي فرش غوړولی و. اسمان ته یې وکتل، سپوږمۍ ګرده او ښکلې سوې وه. یو یو ستوری به هم کله وځلېده. دې خپلې فضا خوند ورکړ. غوښتل یې یوه شیبه خوند ځینې واخلي، خو وخت موقع نه ورکوله. په بیړه ووته، قدمونه یې ګړندي کړه. شیبه په شیبه یې زړه کې ویره زیاتېده. په تلوار یې ځان د کرتي چار تر سړکه ورسوه. د کوټ سنګي موټر کې پورته شوه. هره ګړۍ یې سات ته کتل. موټروان ته یې په زړه کې غوسه راتله چې ولې وروځي. کوټ سنګي ته په رسېدو د ماښام تیاري لا ژورې شوې. ویره یې لا زیاته شوه. ښځې کوچمې لیدل کېدې. نارینه وو ته عجیب عجیب کتل. ځینو خو به داسې سترګې پرې راویستلې وې. تا به ویل اوس به حمله پرې وکړي او تر ستوني به یې تېره کړي. د چهره یې کمبر د موټر تر تنځایه یې ځان ورساوه. موټروان وویل، ته د ټول سیټ کرایه راکوې، پورته سه، که نه وي موټر ته مه پورته کېږه. نورې ښځې نه پیدا کېږي. نجلۍ حیرانه شوه چې څه وکړي. ښه شېبه غلې وه، څه یې ونه ویل. له ځان وروسته یې وویل، سمه ده، د ټول سیټ کرایه درکوم. په موټر کې سوارلۍ عجیب عجیب ورته کتل. تا کتل نږدې و چې د نجلۍ زړه ودروي. صورتونه او دعاګانې یې پر ځان کې کول. په چهره یې کمبر کې له موټر کښته شوه. ګوري چې د کوڅې برېښنا هم نشته. ویره یې وسوه چې د کوڅې تر پایه به ځان څنګه تر کوره رسوي. خو ښه وه، سپوږمۍ رڼا یې مرسته کوله. ګړندي ګړندي قدمونه یې په ویره پورته کول. څو قدمه چې ولاړه، داسې یې حس کړه چې تر شا یې څوک دي. قدمونه یې ورو کړه. د شا کس هم پښه نیولی شو. قدمونه یې بیرته ګړندي کړه. د شا کس هم ورسره چټک شو. له ویرې یې پښې سستې شوې. نور یې د تلو وس نه و. ودرېده. داسې یې حس کړه چې د شا کس یې هم ودرېده. نجلۍ ډېر ځان بې حرکته ولاړه وه. ورو یې شاته وکتل چې هېڅ هم نشته. خپل سیوري یې ملتیا کوله.
لاغلی پوپل زی مننه کوم چې دا کیسه د واتس اپ لاري ازادي راډیو یاري به مجلې پروګرام ته را لېښلې و. له همدې سره د دې اونۍ دا غنه ران غاړم زحمت شبر اجازه اخلم. شدی وي
د سند سپینو شګونه مې جوړ کړو مهال. د سند سپینو شګونه مې جوړ کړو مهال. ټول خر کی شاهان ورتا حیران رام قتل. ټول خر کی شاهان ورتا حیران رام قتل. پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا درنگ میں اٹھتا ورکڑو لخو گنو دشیبا ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبلبل. ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبلبل. سندس کینو شگونا جوڑتے او محل. نرگس میں پغے گراوڑو حامل مامے کھڑاں بیل. ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل. نسیم پا خندار آوڑو زیڑ گلو نا دچامل. شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد وفتو دبلبل. شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد وفتو دبلبل. دسندس کی نوش گونا میں جوڑ کیا محل.